درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محو شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږکال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په 6 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون عمومي کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. نوموړي وړاندې ویلي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپ ویشتنې یا بیټنګ پیل کړ او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 15 لوبغاړي وسوځول. ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي او ورځنۍ مسابقې وکړي. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی و. د بنسټ چې تر دې په خواه یې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي، ویلي چې د هرې جوړې پر واده $1,600 لګښت راغلی دی. د پاکستان پولیسو نن د 290 توقیف شوي بلوچ فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیرونه په اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوی بو چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوچانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لاریون وکړ، خو اسلام آباد ته پر رسیدو پر پولیسو زور زیاتی وکړ او تیت پراک یې کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي د اعتراض کوونکو اکثره میرمنې وي او د احتجاج په ترڅ کې د 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره یو ځای وو. بلوڅ اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوڅان وژلي یا تریتم کړي دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوڅانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خبره کې د روسي له یو دیش بي پيلوټ الوتکو څخه اتویش نسکوري کړی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ور الوتی وي. پر اوکراین دا بریدونه داسې مهال کیږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سږ کال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې د شزو کار د اقتصاد لپاره مهم بللې. افغان شزي وایي
بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی دسي کساد چې خپل د کور شیان خرڅوي.
په ورزګان کې یو شمېر خبريالان د خبريالانو د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پښتنې نه ده کړې. همداسې د نورو خبريالانو په څیر
یوې افغان ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځواکمنېدو پروګرام پیل کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په روسي وضعیت راپور لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستيالي د طالبانو د حکومت د بندونو چارو د سرپرست وزیر نوم د بندیزونو پلس کې د شاملي دوه غوښتنه کړې ده. هیدر بار دا خبره په خپل اکسپانه کې د امیر خان متقید حقوق څرګندونو په خبرګون کې کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه کوچنۍ بلل دي. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پر دوی فشارونه کوم اغیز نه لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې که پر طالبانو جدي بندیزونه ولګول شي، دوی به اړ شي چې خپلې تګلارې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې بدل کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض قضیه کوچنۍ بللې، ویلي چې امیر خان متقی باید د بندیزونو په نوملار کې شامل شي. هیدربار د یک شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ایران کې د یو کنفرانس پر مهال د متقی د وینا په اړه دغه شان ایراني چارواکي هم مخاطب ګرځولي. ویلي دي کله چې دوی طالبانو ته د بشري حقوقو په اړه د خبرو بلنه ورکړه، دوی دا غونډه مسخره کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فلسطین د وضعیت په اړه په تهران کې په یوې مشورتي او سیاسي غونډه کې وویل چې هیوادونه د جزئي انساني حقوقو څخه د سرغړونې په پلمه د بشري حقوقو د مسلې په کارولو سره پر هیوادونو بندیزونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما زیاته کړې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض خورا څرګند دی، ځکه دوی د ورځني ژوند له ډیرو برخو څخه ایستل شوي دي. یوناما دغه شان ویلي چې طالبان له محکمې پرته وژنو، شکنجو، خپل سر نیولو او فزیکي مجازاتو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو فعال رودابه فروتن په تهران کې د امیر خان متقی وروستۍ وینا ته په اشاره سره وویل هغه هڅه کړې چې د بشري حقوقو تامین بې ارزښته وښيي او په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه توجیه کړي او کوچنی وښيي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل په نړیواله کچه پر طالبانو د سفر، اقتصادي او نورو بندیزونو لګولو ته اړتیا ده.
اوس موږ باید د یوې داسې حل لارې په لټه کې شو چې د طالبانو ټولې دروازې وتړل شي او هغه چې نړیواله او بشري قوانین دي باید ورته پابند شي. بیا به وګورو چې د دې بندیزونو غبرګون به څه وي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او نورو چارواکو څو ځله ویلي چې پر دوی بندیزونه او فشارونه اغیز نه کوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا بیل نظر لري. د نړیوالو اړیکو په خوانی ډیپلوماټ او کارپوه عزیز معارج په دې باور دی ک جدي بندیزونه ولګول شي د طالبانو په سیاستونو کې به بدلون راشي.
اگر واقعاً تحریم
او بندیزونه په اخلاص او صادقانه توګه ترسره شي، دا به د اصلاحاتو په راوستلو کې، د طالبانو په فعالیت کې، په ځانګړې توګه د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی په برخه کې خیر ولوپوي. له بده مرغه نړۍ هم په ښکاره پر سفرونو بندیزونه اعلانوي، خو په حقیقت کې وینو چې طالب چارواکي هر هیواد ته ځي.
د یادونه ده چې لس ورځې وړاندې ملګرو ملتونو پر طالبانو او اړوندو اشخاصو او بنسټونو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخوي د بندیزونو د څار ډلې ماموریت دی او بل کال لپاره وغځوه. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو د یوې مسودې په تصویب سره پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د 2024 کال تر دسمبر پورې تمدید کړ. په دې وروستیو کې د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت پر یو شمېر طالب چارواکو د نورو بندیزونو تر څنګ د امریکا د خزانې وزارت د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د طالبانو د حکومت د علومو اکاډمۍ رئیس فریدالدین محمود هم د بندیزونو هغه نوملړ کې شامل کړل چې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه شوې. د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر حکومتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. جزئیات د امید سهیر مل په راپور کې.
د افغان جنو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو رسولو پر وړاندې جدي ګواښ بولي. طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی دی. خورینا امیری تیره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي په هغو ادارو کې چې ښځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې د دې بندیز له امله راپیدا شوي ګواښ او ویرې هغوی اغېزمنې کړي دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم پر افغان ښځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. ښاغلی بینټ تېره شپه په خپله اکسپاڼه په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو له اساسي حقونو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړې د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بینټ له قوله د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغېزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز د دوی په ژوند لاله وړاندې بدې اغېزې پرېښې دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له امله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړه شي.
زمین دا یواز د خاص خبره نه ده، غوړی دی، وریجی دی، نور شیان دی چې په ژبه کې ارسو کرتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا څه مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات
دي، اقتصادي مشکلات. د طالبان حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز لامل په افغانستان کې او شمیر مرستندوی ادارو هم خپل کارونه وزنډول او ځنې وی فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د تیرشان وی پرز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وویل پر خوځو لګیدلو محدودیتونو د نړیوالې ټولنې او مرستکونکو په مشارکت باندې هم منفي اغېز کړی دی. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د هلمند له سیمهیزو چارواکو غوښتي چې د دې ولایت په رسنیو کې د ښځو په ژغ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي دا بندیز یوازې په هلمند کې په رسنیو لګول شوی او دا یوه تبعیزي کړنه او د ښځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځه میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون دي په هیڅ خپرونه کې د ښځو ژغ نه خپروي. په ورته وخت کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودیږي او اړ ایستل کیږي چې کار پرېږدي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لرې کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبریالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي لا هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتی خبرونه کې د ښځو غږ نشي خبرولی. د خبریالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ ثبتېږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولی شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو ښځینه خبریالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي او وایي ورځ تر بلې یې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل،
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د ښځو په تړوي. دا د ښځو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوو کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډیره ښځو ته متوجه وو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوي، له نارینه سره له یو ځای خپرونو او مرکو منه شوي، او په هلمند کې د غږ په خپرېدو هم بندیز لګول شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ایران د مشهد ښار په ګرځنده بازار کې د افغان کډوالو په کار له بندیز وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ایران د رضوي خراسان ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې د دغه ښار د چارواکو له قوله لیکلي، د مشهد ښار په ټولو ګرځندو بازارونو کې د بهرنیانو فعالیت چې په هر نوم یې منع دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه افغانان چې د بیکاری او امنیتي ستونزو له امله ایران ته تللي وایي چې اوس د ایران د حکومت لخوا د دوی پر کار کولو محدودیتونه لګول شوي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ شراري ورځپاڼې د شنبې په ورځ د دغه ښار د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د دغه ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د بهرنیانو فعالیتونه چې په هر عنوان وي منع دي. د حکم په لیکلې بڼه د مشهد ښار د جمعه بازار په دروازه کې هم ځړول شوی چې خلک یې وویني. په ورته وخت کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې تل د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او اوس له ایران څخه د ایستلو له ویرې نشي کولی چې کار وکړي. د دوی له ډلې حافظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د کار کولو او ژوند اجازه نه لري.
بیرون رفتن هم نمیتونیم، به شهر بریم نان بگیریم آب بگیریم. ما از
بهر نشو تللی چې ښار ته لاړ شو اوبه او ډوډۍ واخلو، له کار څخه منه شو، بهر ته تللو منه شو. موږ په تلخونو کې د کارتونونو او خښتو پر سر ویده کیږو، ډیر سخت ژوند لرو. پرون یو هلک ناروغ شوی و، موږ نه شوی کړای چې ډاکټر ته یوسو.
د شاکر په نوم په ایران کې یو بل افغان کډوال وایي د ایران د حکومت محدودیتونو دوی په خپل ورځني ژوند کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
بله
ایران کې افغانان اکثره کارګران دي هم سودا خرڅوي که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د
طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هوارېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ځینو ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یک شنبې په ورځ د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران نیمه دولتي مهر خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. تر دې مخکې د ایران د کار وزارت ویلي وو هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقتی کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري، او خبرداري ورکړی وو چې کوم کس یا اداره د کار له اجازې پرته کډوالو ګماري جریمه بشي. د ایران حکومت ویلي دي چې شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ټول ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي، او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی مخکې خبرداری ورکړی وو چې دغه شمیر کډوال به له ایرانه وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په سلګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د ځینو نورو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پنډغالي د اسرایلو تر درنې بمبارۍ وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطیني چارواکو ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلو شمېر خورا زیات وي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیځ آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیره شپه په غزه کې د مغازی په نوم د کډوالو پر یو پنډغالي درنه بمباري وکړه. فلسطینی چارواکو د جګړې له پایله دا تر ټولو خونړۍ شپه یاده کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې دغه کمپ کې 3000 کسان میشتي. رویټرز آژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغو بمباریو کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شویو کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې له برید وروسته دغه کمپ کې د لسګونه کسانو کفن شوي مړي پکې ښودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکنۍ جګړې شدیدې کړې دي. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عامو خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی، خو رویټرز لیکلي غزه کې ډېر خلک بې برېښنا دي نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي. د اسرائیل او حماس سغدریزه ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي له تیرو شاوخوا 2.5 میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیلو غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پایله تر اوسه 40400 فلسطینیان وژل شوي. د جګړې په دغه موده کې اسرائیلي چارواکو د خپلو 1,500 سرتیرو د وژلو تایید هم کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ دویم ځلی اوربان ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوي، خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د یاد بنسټ یو مسؤل قدرت فروتن وایي چې د دې پروګرام د پیلولو هدف د افغان کډوالو د رواني روغتیا ښه کول دي، او له دې پروګرام سره پلی تګ هم مل دی. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان پارکور ټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې پکې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د 15 نجونو په ګډون 13 ځوانو افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پارکور ټولنې یو مسؤل قدرت الله فروتن وایي چې د اکشن می په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو له بل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجودې وي. زموږ مخه دا وه چې د دې پروګرام له لارې یوه انګیزه او هیله پیدا کړو، د خپلو ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو، چې دغو ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړي، خپل ستونزې په ګوته کړي تر څو ورته یوه حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه، د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي، او که پایله یې مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی، د دغه ډول پروګرامونو د پای
د ارزګان ولایت یو شمېر خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی، او ادعا لري چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نورو ولایتونو ته ورکول کیږي. دوی وایي کلونه کیږي چې په ډیرو کمو معاشونو کار کوي، خو هیڅ یو د ملاتړ بنسټ ژوند ته توجه نه ده کړی.
شاه محمود همدرد په ارزګان ولایت کې سیمه ییز خبریال دی او وایي چې کلونه کیږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي، خو ای اوس مهال بیکار دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنۍ کې کار کړی دی، او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې شول سوی وو، چې هغه هم یوازې ورځو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بیا دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمېر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په ارزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري دته په روزنیز ورکشاپ کې وانډه نه ده ورکول سوې، او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
تقریبا 15 کاله یا 16 کاله کې زه د ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خاصه هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه د روزنې په برخه کې نیم مالی ملاتړ سوي دي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومي ستونزه ده چې متاسفانه ارزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په ارزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوسمهال ورسنې فعال دي او د خبریالانو شمېرې لسګونو ته رسیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محوه شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږ کال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوي چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپ ویشتنې یا بیټنګ پیل او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی وو. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپله خاوره کې د روسیې له 1 بې پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بې پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتې وې.